افغانستان د سولیالي شورا وای پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت شورا د مشر د سفر په لړ کې د پاکستانی لوري سره د شویو توافقاتو هرکلای کوي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وای په هلمند ولایت کې د وسلوال مخالفینو او د هغوی د بهرنیو ملاتړو د عملیاتو د پراخیدو پلان شند کړی دی. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي په دې باور دي چې انتخاباتي ناندریو او جنجالي شعارونو د دوی پر روحي او کاروبار بد اغیزه کړې ده. او همداراز د ایران په اړه باندې په یو خبر کې اوري چې ایران یو ځل بیا وویل تیار دی له عراق سره د سنی سخت دریزو په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. له هغې وروسته به د دوی مینیمای په ډیره برخه کې د ورکو شوي عزیزانو پروګرام واورئ. خو اوس وار ورکوو ناجي صاپۍ ته چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه در واوروي.
دا هم د مهمه خبرونو سره ټیکی د عبدالله انتخاباتي ټیم مسولین وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دوی غوښتنې نه دی منلې او له همدې امله د دې کمیسون پریکړې ورته د منلو وړ نه دي. د افغانستان د سولې عالي شورا په جګړه کې لښکېلو غاړو غواړي چې د روژې په مبارک میاشت کې د جګړې لاس واخلي او د عراق حکومت وایي د هغو جنگي جټ الوتکو لومړی جوپه یې ترلاسه کړي چې له روسیې نه د سنی وسلوالو د ځپلو لپاره اخیستل شوي وي. د خبرونو تفصیل. د جمهور ریاست د کاندید عبدالله د انتخاباتي ټیم مسولین وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دوی غوښتنې نه دی منلې او له همدې امله د دې کمیسون پریکړې ورته د منلو وړ نه دي. د انتخاباتو او د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم د کمپاین مسول نورالله بریالی ارسلایی نن په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل:
موږ خپل دریځ نن د دغه رد او دغه جوابیه مکتوب په وسیله چې د هغوی لخوا نه موږ ته راغلی دی تاسو ته په ډاګه کوو چې د نن نه وروسته د دوی ټولې کړنې زموږ د ټیم لپاره قانونیت هم نه لري، د منلو وړ هم نه دي.
نوموړي خبرداری ورکړ چې وروسته له دې هر ستونزه چې رامنځته کېږي مسؤلیت به یې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په غاړه وي. د جمهوري ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې د 2 میلیونه نه د ډیرو رای ورکوونکو په اړه د وضاحت ورکول، د رای شمیرنې د بهیر درول، د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نو ګمارل شوو 5000 کارکوونکو ګوښه کول او په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو له سره ترسره کېدل د عبدالله مهمې غوښتنې دي. د پکتیکا والی د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله د ډلې لخوا هغه پورې د منصوبو ټلیفوني خبرو خپرېدل جالی بللي. د دې ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا په یو خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې والی محب الله سمیم له عبدالله نه غوښتنه کړې چې د ټاکنو ملي پروسه د جالي غږونو په خپرولو سره نه زیانمنوي. تېره ورځ د جمهوري ریاست د کاندید عبدالله د انتخاباتي ټیم لخوا د انتخاباتو د کمیسون د دارالانشا د پخواني رئیس ضیاءالحق امرخیل او پکتیکا والی ته منصوبې ټلیفوني خبرې خپرې شوې چې د دوی په وینا په انتخاباتو کې درغلي ثابتوي. د افغانستان د لوګر ولایت پازري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یو د ملي اردو سرتیری او اووه پولیس وژل شوي دي. د دې ولایت د امنیت قمندان عبدالحکیم اسحاقزی په دې اړه وویل چې په دې نښته کې د دولت شاوخوا 40 وسلوالو مخالفانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي.
بل شپه یې هجوم په راوړی و، ډېر مختلفو نه وسلاو باندې سیګا تر 2 بجې پورې جنګ روان و. د دوې شپې او یوه ورځ 8 نفره شهیدان لرو، 6 نفره زخمیان لرو، تقریبا 12 مړي پر ځای پاتې شوي وو. نور شهیدات یې زیات وو، ډېره سخته ضربه یې ولیدل او بېګا شپه یې خپل پارتمانده مړي هم ټول کړه، ساحه یې تار کړه.
موډي وویل چې د ازري ولسوالۍ جګړه کې د پاکستاني وسلوالو په ګډون نور بهرني وسلوالو هم ګډون کړی وو. لبلې خو د افغانستان د سولې عالي شورا په جګړه کې لښکېلو غړو غوړي چې د روژې په مبارک میاشت کې دی له جګړې لاس واخلي. د سولې عالي شورا یو تن غړی قاضي محمد امین وقات په دې اړه وایي:
زمونږ پیغام دا دی چې د طالبان ورونو په دې جریاناتو کې کم دخل وي، هغوی د مهرباني وي کې دا جنگ دې متوقف کی او په دې مېشت کې خدای کار کول دا د الله پاک لعنت ته.
نوموړي وویل چې په جګړه کې خپلې خواوې دې اور بند وکړي او له تاوتریخوالو دې لاس واخلي. د عراق حکومت وایي د هغو جنگي جټ الوتکو لومړی جوپای تل لسکړې چې له روسیې نه د سونی وسلوالو د ځپلو لپاره اخیستل شوی وي. د عراق د امنیتي ځواکونو په وینا 15 دویم لاس جټ د اس یو 15 جنگي الوتکې په ډېر ژر الوتنې په دغه هیواد کې پیل کړې. د عراق سونی وسلوالو له تېرې یوې اونۍ راهیسې په ډېره چټکتیا د هیواد شمال لویدیځې برخې نیولې دي. د عراق حکومت نن ویلي چې د تکریت ښار کنټرول یې لاسته راوړی، خو وسلوالو ادعا کړې چې د حکومتي ځواکونو حملې په شا تمبولې. د اسرائیل امنیتي چارواکي وایي وروسته له هغې چې له غزې نه پر اسرائیلو توغندې ولګېدل، دوی هم په غزه کې د وسلوالو په سیمو کې هوایي حملې وکړې. اسرائیلي چارواکي وایي د شنبې په شپه یې 12 داسې سیمې په نښه کړې چې وسلوالو د اوسېدو شک پرې کېده. د اسرائیلو پولیس وایي چې د اسرائیلو له ختیځ څخه د تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي، خو په اسرائیلي حملو کې 2 تنه ټپیان دي. وروسته له هغې چې د اسرائیلو په لویدیځ کې درې اسرائیلي ځوانان له درګه شول، د غزې او اسرائیلو ترمنځ په پوله کې تاوتریخوالی زیات شوی. اسرائیل د حماس اسلامي تحریک د دې کسانو په تختونه تورنوي. د هند په ختیځ ښار چینای کې د یوې 11 پوړیزې ودانۍ د نړېدو له امله 9 کسان مړه شوي دي. د رپورټونو له مخې تر اوسه 15 کسان د دې نړېدلې ودانۍ د خاورو لاندې بند پاتې دي. د هندي رسنیو د رپورټونو په اساس د ودانۍ د نړېدو وروسته 20 تنه ژغورل شوي چې ډېری یې د ودانۍ کارکوونکي دي. پولیس وایي د دې ودانۍ د جوړونکي شرکت 2 تنه مسؤلین د ودانۍ د بې کیفیته جوړولو په تور هم نیول شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي. د خبرونه به هم وګوري. اول ولې د ازادي رادیو پښتو وی پانی تور شي پته ده pa.azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان او پاکستاني چارواکو له هغې موافقې هرکلی وکړ چې له مخې پاکستاني پوځیان د حقاني شبکې په شمول ټولې تروریستي ډلې په خپلو عملیاتو کې هدف ګرځوي.
تروریزم دواړو خواوو ته خطر دی او د دواړو خواوو د ځورېدلو او د مړه کېدلو سبب دی. نو په دې برخه کې توافقات شوي دي او په هغه باندې د نړیوالې ټولنې تر نظارت لاندې عمل پیل شي. موږ د دې خبرې حمایت کوو.
د افغانستان دفاع وزارت وی په هلمند کې د وسلوالو مخالفینو او د هغوی د بهرنیو ملاتړیو عملیات محدود کړی دي.
په پای مزدی منصبان اردوی ملی پولیس ملی هم مشترکاً عملیات های علمی خصمانه و تهاجمات خصمانه دشمنان مخبراب شد. دشمن تلفات بسیار زیادی دید.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي په دې باور دي چې انتخاباتي ناندریو او جنجالي شعارونو د دوی پر روحي او کاروبار بد اغیز کړی ده.
که اسلحه واخسته او غرو ته وختل دې نه بیا دا ثابتېږي چې دی خپل ځان ګټې لپاره دې لپاره نه غواړي چې وطن ته خدمت وکړي.
دا به هم واوري چې ایران یو ځل بیا وویل تیار دی له عراق سره د سنی سختریزو په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د دې مینیمایي ډېره برخه د ورکه شوي عزیزانو پروګرام ته ځانګړي شوي. خو زمونږه د ازادي رادیو په صفو کې اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه لري. د افغانستان د سولې عالي شورا وی پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مشر د سفر په لړ کې د پاکستانی لوري سره د شویو توافقاتو هرکلی کوي. پاکستان ته د رنګین دات فرس پنتا په مشرۍ د افغان پلاوی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو موافقه کړې و چې په خپل خوره کې به د حقاني شبکې په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو پر وړاندې یو ډول مبارزه کوي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا د افغانستان په جګړه کې لښکېلو غاړو غواړي چې د روژې په مبارکې میاشت کې دي له جګړو لاس واخلي. په دې اړه له کابل رحمت الله افغان دا راپور رالېږلی.
پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مشر رنګین دات فرس پانتا په سفر کې دواړو خواوو توافق کړی چې د حقاني شبکې په ګډون به د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې فعال وسوال مخالفان له منځه وړي. د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقار د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه توافق هرکلی وکړ.
د پانتا په مشرۍ مختصر هیئت دا ډول بناء دغه هیئتونو مبادله او یو څه توافق
شوی دی چې دواړو خواو کې به په ګډه باندې د تروریزم د افرادو او د جالو تثبیت او د هغې کنټرول او د منځه وړلو باندې په ګډه کوو. نو دا کار خو ډېر ښه کار دی. افغانان استقبالوي. تروریزم دواړو خواو ته خطر دی او د دواړو خواو د ځورېدلو او د مړه کېدلو سبب دی. نو که په دې برخه کې توافقات شوي وي او په هغه باندې د نړیوالې ټولنې تر نظارت لاندې عمل پیل شي، موږ د دې خبرې حمایت کوو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر سپانتا د تېرې جمعې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ پاکستان ته سفر وکړ. د سولې د خبرو اترو او په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د پیل شوي عملیاتو په اړه یې د هغه هیواد له صدر اعظم لوی درستیز او د ملي امنیت د شورا له مشر سره خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دواړه لورو په خپلو هیوادونو کې د تروریزم پر وړاندې پرته له توپیره پر مبارزې موافقه کړې ده. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې د روژې په مبارکه میاشت کې دې اوربند وکړي. د دې شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي،
زموږ پیغام دا دی چې د طالبان ورونو په دې جریاناتو کې کوم دخل وي، هغوی د مهرباني وکړي، دا جنگ دې متوقف کړي او په دې میاشت کې خو دغه کار کول دا د الله پاک لعنت دی. دواړه خواوې یعنې افغاني قوتونه او مخالف قوتونه دغه جنگ بندي وکړي او دوی د ولس خلک نه مړه کړي، نه یې ووزروي او نه یې د روژې په میاشت کې او په ګرمو سیمو کې د خپلو پیرونو نه تېښتې ته مجبور کړي.
د افغانستان او پاکستان حکومتونه په داسې حال کې د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د وسلوالو مخالفانو پر له منځه وړلو توافق کوي چې له څو اونیو راهیسې پاکستاني پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پراخ هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د دې عملیاتو له پیلېدو وروسته په هلمند او د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې طالبانو جبهي جګړې پیل کړې چې د امنیتي چارواکو په وینا بهرني وسلوال هم پکې شامل دي او ښایي علت یې دا وي چې دوی په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ له عملیاتو وروسته افغانستان ته راغلي وي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
و مریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان او افغانستان د چارواکو له هغې موافقې هرکلی وکړ چې لمخې پاکستاني پوځیان د حقاني شبکې په شمول ټولې تروریستي ډلې په خپلو عملیاتو کې هدف ګرځوي. اوس به هم راشو یو بل راپور، دغه هم د هلمند په اړه. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د وسلوالو مخالفینو او د هغوی د بهرنیو ملاتړیو د عملیاتو د پراخېدو پلان شنډ کړی دی. د دې وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې وسلوال مخالفین اوس مهال د دې ولایت شمالي سیمو ته راټول شوي او د نورو سیمو وضعیت مخ په ښه کېدو دی. په عین حال کې د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي افغاني طالبان د هغوی د بهرنیو ملاتړیو له لورې اړیستل کېږي چې جنګ وکړي او که نه نو وبه یې وژني. فهیم عابد همدا اوس سټوډیو ته راغلی دی، دا موضوع یې تعقیب کړي، له دوی څخه به جزئیات واورو.
مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د طالبانو حملې نورې د ماتې سره مخامخ دي او د شته ګواښونو د هواري په خاطر کلک امنیتي تدابیر هم په سیمه کې نیول شوي. د دفاع وزارت چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو تصمیم لرلو چې د خپلو عملیاتو لمن په سنگین، ګریش، کجکی، نوزاد، نادلی او نو ولسوالیو ته پراخه کړي. د دې وزارت د اپریشن رئیس فضل امان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوالو مخالفینو په دې برخه کې پاتې راغلي او د هغوی فعالیتونه د هلمند یوز د هلمند شمال ته محدود شي. اوس به هم دغه یو غږ اورو.
دشمن تلفات بسیار زیادی دید. گزارشات را که امروز گرفتم وضعیت فعلا در اون ساعت خوب است. در تمام نقاطی که در اوج تهدیدات بسیار زیاد متصور بود، نصیبان اردوی ملی فعلا در اوج تابع شدن. آمادگی و ادارات قوت های ما خوب است. نگرانی هایی که مردم داشت انشاءالله زود تشویش ها کاملا برآوریم.
د خغلی امان په وینا د مخالفینو د تهدیدونو د مخنیوي لپاره سیمې ته نور ځواکونه هم لیږل شوې دي. د افغان ځواکونو د چارو په وینا کابل لس ورځې مخکې سلګونو وسلوالو د هلمند ولایت په څلورو شمالي ولسوالیو منظم حملې پیل کړې او غوښتل چې د سیمې تر کنټرول لاندې راولي، خو افغان امنیتي ځواکونه یې تر ډېره حده د پرمختګ مخه ونیو او شاتګ ته یاړستل. مسؤولین ډاډ ورکوي چې په لږه موده کې به د هلمند شمالي سیمې هم د مخالفینو د حضور نه پاکې شي. د امنیتي ځواکونو د معلوماتو له مخې چې باندې یو ونه مخکې په سلګونو وسلوالو د سیمو باندې حمله کړې وي او دا سبب شو چې د سیمې ته نور ځواکونه وسول شي، اکمالات وسول شي او په د چاروک پوینه اوس روانه جګړه مخ په کمیدو ده او نور طالبان ضعیف شوي. د دولت ورته چې په دې جګړو کې یوازې د امنیتي ځواکونو او د امنیت چاروک پوینه یوازې افغان مخالف سوال خکیل ندی په دې جګړه کې چې چینایان پاکستانیان او د لشکره طیبه ځینې غړي هم شته دی چې دوی د دولت پر وړاندې عملیات کوي او دولت هم اوس کولی شي چې د مخه ونیسي. او یو بل خبره چې مهمه ده هغه دا ده چې د په وزیرستان کې د عملیاتو د پیلیدو سره سم دلته جګړو زور اغسته او د ځینې شنونکو په وینا ممکن د هلته د عملیاتو د بوج نه دغه مخالفین را تښتېدلي وي او اوس غواړي چې دلته ځانته یو سیمه پیدا کړي.
بله فهیم عابد، دلته تاسو مننه کوم. ومریدل چې د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وي په هلمند ولایت کې د وسلوالو مخالفینو او د هغوی د بهرنیو ملاتړیو د عملیاتو د پراخېدو پلان شنډ کړی دی. دغه چارواکو وویل چې په هلمند کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت اوس محدود شوی دی او له دې وروسته جګړه مخ په کمېدو ده. را به شو یو بل امنیتي خبر ته. د لوګر امنیتي مسؤلان وایي چې د دې ولایت پر ازري ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو پراخه حمله په شاتم به ولیده. د لوګر امنی قومندان ازادي راډیو ته وویل په دې حمله چې د شنبې په شپه وشوه او د یک شنبې د شپې تر نیمه یې دوام وکړ، دواړو خواوو ته تلفات هم اوښتي. په همدې حال کې په مشرانو جرګه کې د لوګر ځینې سناتوران وایي که چیرې په ازري ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو طالبانو شته مرکزونه ویجاړ نه شي، نو ممکن د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم امنیتي ستونزې ډېرې شي. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
له هلمند نه وروسته د لوګر ولایت ازره ولسوالۍ دویمه سیمه ده چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو له پیلېدو څخه وروسته افغان او بهرني طالبان پرې پراخه حمله کوي. د لوګر امنیه قومندان عبدالحکیم ساغزی وایي چې پر ازره ولسوالۍ حمله پر هلمند ولایت د وسلوالو طالبانو حمله ته ورته وه، خو د ده په خبره د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په شا وتنبول شوه. خاغلی اساغزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ازري ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پراخ حضور ته په پام د پوځي عملیاتو ترسره کېدو ته جدي اړتیا شته.
پر هلمند باندې خارجیان او داخلي طالبان هجوم او دغه هجوم پر ازري باندې هم راوړی و. شنازره یو داسې غرنۍ جوړښت لري چې په غرو باندې ونې دي، بې استفاده ځینې کوي. اوس خو مورال زموږ د کتابو بد نه دی، ښه دی. بیا هم تقاضا کړی چې هلته یو قوي عملیات باید اجرا شي ترڅو چې هغه ساحه د دښمن د وجود پاتې شي.
وروسته له هغې چې دوه اونۍ وړاندې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ عملیات پیل کړل، وسلوالو طالبانو په پرله پسې ډول لومړی د هلمند پر څو ولسوالیو او بیا د لوګر پر ازري ولسوالۍ پراخې حملې وکړې. په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس عبدالولي وکیل وایي ممکن پر ازري ولسوالۍ حمله هغو طالبانو کړي وي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو له امله پرې کړی تنګ شوي. د ازري ولسوالۍ امنیه قومندان نقیب الله ازادي راډیو ته وویل چې پر دې ولسوالۍ حمله کې یو لس پولیس او یو د ملي اردو سرتیری وژل شوی او شپک پولیس ټپیان شوی. د سرګند کړه چې په دې جګړه کې لزګونه وسلوال طالبان چې بهرني جنگیالي هم پکې شامل دي وژل شوی. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه د لوګر په ازري ولسوالۍ کې د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. په عین حال کې په مشرانو جرګه کې د لوګر سناتور هدایت الله احمد زیوی کچېری په ازره کې د وسلوالو طالبانو مرکزونه بیجاړ نشي، نو ممکن د ولسوالۍ سقوط وکړي او د کابل په ګډون یو شمیر ولایتونه له ګواښ سره مخامخ شي.
پاکستانیان، عربیان، چچنیان، تاجکان خاصه اوس پیلن مرکزونه لري، یو داسې بوران سره به زموږ دولت مخ شي چې دا ولسوالۍ که چېرته سقوط وکړي. خصوصا اساره کې غلجۍ د خوږیانوی څومره ولسوالۍ دي، خصوصا لغمان، کاپیسا، د کابل او د جلال آباد لویه لار دغه جونه ټول مصروف کړي دي او دغه مرکزي لار ده.
تیر کال هم د افغانستان امنیتي ارګانونو په ازري ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات وکړل او د ولسوالۍ په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو له حضور نه پاک کړه. په ملي شورا کې د لوګر یو شمېر استازي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید یو ځل بیا په ازري ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړي، خو دوی سپارښتنه کوي چې دا ځل باید هلته زیات امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شي چې وتوانېږي د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اوري د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي په دې باور دي چې انتخاباتي ناندریو او جنجالي شعارونو د دوی پر روحیې او کاروبار بده اغېز کړې ده. دوی وایي د دې ستونزې دوام ښایي د خلکو پر اقتصاد هم ناسم اغېز پرېباسي او حتی یو شمېر خلک په یو ډول مایوسه شوي. دوی غوښتنه کوي چې انتخاباتي شخړو ته باید په آرامه او مدني توګه حل لار وموندل شي. نسیم شفق په دې اړه راپور لري.
دا یو شمېر هغو کسانو لخوا چې د ځینو انتخاباتي ټیمونو له آدرسه توندې څرګندونې، ګواښونه او حتی د وسلو د کارولو خبرې کوي د خلکو سختې اندېښنې راپارولې دي. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې دوی نور د جنګونو او وسلو د کارولو ګواښونه نه شي زغملی او باید انتخاباتي ناندریو ته په اصولي ډول حل لاره ولټول شي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد عمر د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته په دې اړه خپل نظر داسې بیان کړ.
زما په نظر کې اصلي واسطه غروته خطر دین بیا داسې بتی کې چې دی خپل ځان ګټه لپاره دی لپاره نه وړي چې وطن ته خدمت کوي. ټول خلک هم دې ته سوچ کوي کدا دی غروته خطر کې دی چې افغانستان یا بحران سره مخامخ شي.
دا اندېښنې وروسته له هغې پورته شوې چې د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو ځینو استازو سخت ګواښونه وکړل. حتی ځینو یې وویل که غوښتنې یې ونه منل شي نو په دې هېواد کې به وینې وبهیږي. په عین حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي انتخاباتي شخړو سربیره پر دې چې د خلکو پر روحیې منفي اغیزه کړي، اقتصادي فعالیتونه یې هم له خنډ سره مخامخ کړي. محمد عزیز چې په کابل ښار کې دکان لري وایي دی هڅه کوي چې د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي او هیڅکله نه غواړي چې انتخاباتي جنجالونه د ده د کاروبار مخه ډپ کړي.
شخصاً خودم یک دکاندار هستم، خانواده ما گشتن
زه پخپلا یو دکاندار یم که موجود استونز ډیری شي، زما کورنۍ به وږی پاتې شي ځکه زما کاروبار به زیانمن شي. دا وزه د خلکو اقتصاد ته ډیر زیان رسوي.
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست له دویم دور انتخاباتو نو وروسته چې اشرف غنی، احمدزی او عبدالله ورته ولاړو انتخاباتي ناندری روان دي. فیصل توتاخیل چې په پوهنتون کې محصل دی همدین اندریو ته په اشاره وایي د افغانستان انتخاباتي شخړو حتی پر محصلینو او ځوانانو هم بدی اغیزې پرېښي.
زه پخپل په ترکیه کې محصلیم، لکه څنګه چې دلته شخړې روانې دي د شاګردانو د محصلینو پر روحیه باندې دا شان ډېر تاثیر لري. ورځ موږ خپل هم صنفیان د محصلین هغلته یو بل سره په تضاد کې نښتې دي. دا غوښتنه لرم چې دوی باید دغه شخړو نه، دغه جنجالونو نه ډډه وکړي. ټولو باندې ډېر بد اغېز لري. دا د موږ د سرنوشت لوبه ده.
د افغانستان خلک په تیره د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې په انتخاباتو کې په پراخ ډول ګډون وکړ او د خپلې خوښې کاندیدې رایه ورکړه. دوی غوښتنه کوي چې له رایو سره یې باید هیڅ یوه خوا لوبه ونه کړي او رامنځته شویو انتخاباتي ستونزو ته باید له تاوتریخوالي او ډارونکو څرګندونو پرته د حل یوه مناسبه لاره وموندل شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خودم غړی ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر و بجو په 1269 منځنۍ صفه او اف ام سلاش رپین زبندې په ټول افغانستان کې خبرونه لري. هم درز ازادي رادیو مینوال کولای شي په انټرنیټ هم د ازادي رادیو خبرونه ووري. پته د ازادي رادیو .org، ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې هم لري. کغواړی تازه خبرونه او نوی راپورونه او مطالب هلته وګورئ نو د ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې د ورشي. پته د facebook.com/ازادي رادیو. اوس مهم را شو یو بل راپورت. په افغانستان کې یو شمېر دولتي او غیر دولتي بنسټونه د روژې په میاشت کې له زرګونو بېوزلو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کوي. په دې خوراکي موادو کې وړه، غوړي، بوره او روژه ماته شامل دي چې په کابل او ځینو نور ولایتونو کې به بېوزلو کورنیو ته ورکول شي. نور حال د مرزي احمدزی په راپور کې.
د روژې په میاشت کې د کابل ښاروالۍ د سوداګرو او صنایعو خونې او د افغان ترک لیسې له زرګونو کورنیو سره د پخو خوړو په ګډون د یو شمېر خوراکي موادو مرسته کوي. د کابل ښاروالۍ وایي سکل هم د تیر کلونو په شان د روژې په میاشت کې د افغان سوداګرو په مرسته هره ورځ د کابل په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 5000 بېوزلو کسانو ته روژه ماتی ورکوي. د کابل ښاروالۍ د مطبوعاتو د څانګې مسؤل عبدالقادر آرزو د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړي سر کې به په عیدګاه مات اولسمه ناحیه کې د روژه ماتی ویش پایل شي.
ما در نواحی مختلف شهر کابل
موږ د کابل ښار په مختلفو ناحیو کې هر ورځ 5000 بېوزلو کسانو ته پوخ روژه ماتی تیاروو. څه کاله موږ پلان لرو چې په 12مه ناحیه کې د سرسبزي له ریاست نه د روژه ماتی ویش پیل کړو.
د کابل ښاروالۍ په وینا د روژې په میاشت کې د کابل د ټولو سیمو بېوزلو کسان کولی شي چې د ښاروالۍ لخوا د ویشل کیدونکو روژه ماتی نه استفاده وکړي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرو او صنایعو خونې چارواکي وایي په پام کې لري چې په کابل کې سلګونو کورنۍ ته د روژې میاشتې په ویاړ د خوراکي موادو مرسته وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مطبوعاتو مسؤل محمد هاشم رسولي وویل چې دوی په پام کې لري چې په کابل کې زرو بېوزلو کورنیو ته وړه، غوړي او ځینې نور خوراکي مواد وویشي.
موږ بیا هم څه کال په نظر کې لرو او پرون مو په دې اړه له ملي سوداګرو سره جلسه درلوده او خبرې مو وکړې. انشاءالله هر هغه څه چې دوی ضرورت ویني په هماغه اندازه به د سخاوت په صندوق کې پیسې جمع کوي. کومه جلسه چې موږ درلودله د هغې له مخې په لومړي قدم کې موږ څه کال زرو بېوزلو کورنۍ ته په کابل کې د خوراکي توکو مرسته کوو او د دې پروګرام لړۍ به نورو ولایتونو ته غځوو.
په همدې حال کې په افغانستان کې د افغان ترک لیسو مسؤلین وایي چې دوی هم د روژې په میاشت کې د افغانستان په کچه له زرګونو بېوزلو کورنۍ سره خوراکي مرسته کوي. د دغو لیسو سلاکار احمد فواد وایي دغه مرستې به د روژې میاشتې په اوږدو کې په کابل، جوزجان، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې په شاوخوا 5000 بېوزلو کورنیو وویشل شي. په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه ده او د روژې په میاشت کې د خوراکي موادو د بیې د لوړېدو له امله ډېرې بېوزله کورنۍ له ستونزو سره مخامخېږي او ځینې آن د روژه ماتي لپاره د خوړو د برابرولو توان هم نه لري. که د شتمنو کسانو لخوا په روژه کې بېوزلو سره د مرستې لړۍ جاري وساتل شي نو یو شمېر ناداره کورنۍ به وکولی شي چې لږ تر لږه د روژې په میاشت کې یوه غوړه مړۍ پیدا کړي.
ومردل چې ځینې دولتي او غیر دولتي بنسټونه د روژې په میاشت کې له خلکو سره مرستې کوي. خو د پکتیا اوسیدونکي شکایت کوي چې د نورو ځایونو په برعکس په پکتیا کې د خوراکي بیو د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. دا چې دغه بیې به کوم معیار او کومې کچې ته رسېدلي داود تپانی په اړه راپور لري.
گردیز ښار چې د پکتیا ولایت مرکزی ښار دی د روژې میاشتې پر رسیدو سره پکې د خلکو ګڼه ګوڼه تر حد زیاتیږي او د نورو عادي ورځو په توپیر پکې د ښار د ټولو دوکاندارانو کار وده کوي. په گردیز کې معمول راکړه ورکړه د افغانۍ پر ځای په پاکستانی کلدارو کیږي. ښاریان شکایت کوي چې د روژې په میاشت کې په ښار کې د هر ډول توکو بیې څو چنده لوړیږي او د روژې په پیل سره دا دی د خوراکي توکو په بیه کې د دوی په خبره زیات توپیر راغلی دی. حکلدین وایي چې په اسلامي وادونو کې د روژې میاشتې د فضیلت په خاطر د ټولو توکو بیې راکمیږي او د حکومتونو له لورې یې د روژې لپاره ځانګړې هټۍ یا دوکانونه جوړیږي چې خوراکي توکي له نورو بازاره په کې ارزان موندل کیږي. خو دلته غشته نرخونه مخ پورته ځي او د کنټرول لپاره یې څوک نشته.
په نورو اسلامي مملکتونو کې لکه څنګه چې توقع هیله کېږي نرخونه یو څه اندازه د روژې د مبارکې میاشتې په ډېر تخفیفه په شکل سره ورکوي. خو متاسفانه بدبختانه به ووایم چې د افغانستان بالخصوص په پکتیا ګردیز ښار کې یو څه اندازه نرخونه خوراکي توکي چې د 100 روپۍ نه دېرش نه بلکې 100، 200، 300 توپیر ورکوي.
د بیې لوړوالی ستونزه اکثر پکتیاوال یادوي او وایي د خوراکي او نورو ضرورت وړ توکو نرخونه د عادي ورځو په پرتله د روژې له پیل سره 2 یا 3 برابره لوړ شوي دي. د خلکو په خبره په ښار کې د 1 کیلو مستو په نرخ کې هم 50 پاکستانی کلدارې فرق راغلی دی. که پخوا به 1 کیلو مستې په 100 پاکستانی کلدارې اخیستل کېدې په روژه کې په 150 کلدارې اخیستل کېږي او همدا ډول د نورو خوراکي توکو بیې هم مخ پورته تللې دي.
دکاندار نه مال راخلم چې پاتیا ما ته رکړی پروژه کې ما ته پسند رکوي چې پسند رکړی ما ته پیو نیم سند رکوي خو بس وایي چې دغه لیارو کې مقصد چې گاډی رژیمونه کریا زیات اخلي تیل ګران دی او مصرفونه زیات سره باندې وي هر څه هغه لا پوشه دی پوشه کاری پوشه.
دا خلکو دا ستونزې د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین هم تاییدوي، وایي چې په ښار کې د بیو د کنټرول لپاره حکومت لا څه نه دي کړي، خو بیا هم له سوداګرو سره د دوی له پرله پسې ناستو ښایي دې نرخونو کې بیرته مثبت تغییر راشي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل رئیس عبدالنصیر علمیار وایي
نږدې ورځو کې موږ یو غونډه لرو، نرخونه کنټرول شي او دا نرخونه باید په بازار کې عملي شي او د امنیتي چارواکو موږ سره همکاري وکړي چې دغه موږ په خصوصي سکتور باندې دغه تطبیق کړو. د نرخونه
په گردیز ښار کې خلک دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې په پکتیا کې د نرخونو د کنټرول لپاره تر دې مهاله د حکومت له لورې هېڅ کار نه تر سترګو کېږي، او خلک غواړي چې حکومت په ښار کې د هر ډول توکو د نرخنامو په برابرولو سره د خلکو او دوکاندارانو ترمنځ ستونزې برهوارې کړي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
په پکتیا کې د خوراکي توکو د بیې د لوړوالي په اړه مو د داود تپان راپور واورید. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې